کیو 12 بجې او 13 دقیقې شوې د خبرونه په دوهم نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا ترسره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګیدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1901 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پرله پسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمون لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره د دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې ل خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خرا خلاص پښتون سیب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي وما وتمه، که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدات به ورزې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو لا فنانو ډیر قربانې اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کال کې سولې د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و مده سور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهوریت شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالي، او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسه مل شهیدان ویلې سو اختاقي، او هغه کارونه چې پر و مده سور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېږي د جهاد عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومره سور بالاخره په اتمه د سور واړوله چې هغه په حقیقت کې د ومی د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو دا په جرأت سره ویلای سمه چې اتمه د ثور په حقیقت کې د ومی د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمی د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د ومی د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر دنیا یوم کاله پورې، هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې. فکر کوم اصلا څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مباد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مباد خلک څوک
جهاد مباد ما څوک ویلی چې په جهاد مباد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین ته سو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو وي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لا ملينه و تر څو پتی پیږي چې هغه ملينه کې موږ هم سايګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاهد یا کسان چې د سرویشت کالو زیات دي چې په داخل د کابل کې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې دا هغه حامیان و د هغو تر د پمنډې لاندې کابل خراب کی او متوقع افغانستان ټول په دربدري سره مخامخ کی. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کې نو څه تک دی کولای د جهاد ما بعد یا د اتمی د سو ما بعد د دنیا کال دی د مسائل
نو د پښتون سره به خی دی جهاد ما بعد انتقال چاته بل اخر خو ماغه مجاهدین به هم پواکول
دی شک چې مجاهدین تو خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوري څخه آزاد کی. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ لپاره وجنګور په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت اوږدې غمیز سره مخارق شو. دروسه پورې مې ادامه لري، یعنی د اوس حالاتم ناشیر و مې د ثور څخه دي او د اتمی د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا هم داسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ. دواړو پښتون صاحب لاړ سره سلام تقدیموم. اووم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین کې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلویانې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبرې وکړې داود خان په کلا مشپاګم د ثور باندې داود خان د غوې د نیولو اقدام وکړ. خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامی برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو باندې بمبارو کول. هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه. او بل د خرق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کړبه پکې لیکلې وه. او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبانه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب، وبخښئ، دغه دلته یو پوښتنه کوم. به تاسو کې خبر ته ادامه ورکړئ. دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار څومره معقول و؟
دا شعار خو دوی هیڅ ونه شو کولای په دې کار کې. دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټولو نه فقیره دوره د خرب دیموکراتیک د غیر قانوني ولس میاشتني یا شل میاشتني حکومت دوره وه چې ولس میاشتې ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې میاشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې پلار کې ترکیه مړ کړ او هغه قدرت لاس کې
واخیست. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولې ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه خلق دموکراتیک ګوند د فقر قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک ولې دلو خارج کې سفیر ک او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموز بینه کو دتا وکړه هغه په داسې شکل مړ کې چې نه مړ مانو شو نه دفن مانو شو نه مراسم مانو شو او د خپل قدرت اعلان کړ. دغه خپل کار په تپای تجربه کې د رحمان کې سره تر سوالو یو بشپړ د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې یو د 50,000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شو او دلته حفیظ الله امین په تاریخ تعبیر کې مړ که او ببره کې د تاجکستان نه راوست دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریاناتو چې د خرد دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد ون واخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و بلکې د دې په وژلو او په شړلو شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا د هغه چا پېژندي چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې خاص پوسټ ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خر دیموکراتیک ګوند چې شوی هلته میډیا نه وه هلته تلویزیون نه و هلته رادون دوی پراخه دا چا په اختیار کې نه وه هلته دورې خلکو براولې هم نه اورېدلې ازادي هم نه وه نور سیستم هم نه و خلک دا خبر و او چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول او په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. تووسه اسکیم د ایمان سره جن سی روسته اګدای کومونیزم د سیاست ته تجاوز ده. اوس کوم جهاد کو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کی ملل متحد به ورته راشن ورکی
قاضی سپ
مکتب ورکی دا سیستم
قاضی سپ جهاد وشو مثلا مجاهدین بری تور سی دراغلل اوس کده اتم د سور پاره ته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
خود مجاهدینو کې ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دیموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باور مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې د افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د ثور په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولی چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د سیز دومره فیصله یې وکولی شوه چې 2 میاشتې لپاره مجاهدي صاحب او بیا 3 میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجاهدي صاحب چې دلته راغی نو په دې ته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی و نو سلا قدرت د هغوی سره و استاد رباني کې د هر جنګیرونه مو په مجاهدي صاحب زه نه شو کولی. هغه 2 میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې. بیا چې استاد رباني هر ته ورسېد نو دا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
په دې کې د افغانستان لري په دې کې د افغانستان لري چې دوی درست تصمیم ونه نیولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ هم دې شوروي اتحاد په قوت باندې هر څه داخل شو او نور خلک بیرون پاتې شول او وی په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او د دې عکسالعمل نه ډیره مرجوبله راغله دومره مرجوبله چې په ومن سفر کې کابل کې نه راغله دا پاتم د سفر کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم مخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو. دا درسته ده چې دغه وم او تم د ساور دوه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري. دغه دوه ورځې زمنګ د لپاره زمنګ ورځې نه وي بلکې دغه دوه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په ښه او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو لپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی دا اوس افغانانو درک کړی ده او شاید کچا نوی درک کړی زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خوانه مرسته حاصلوه او بیا څو شول او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول. دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختیو عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې دغه ژوندې تاریخ تیر شوی دی موږ دغه ژوندې تاریخ شاهدان یو نو هغه دی ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د زواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله کومه سرخندنې وکړلې هغه باندې هم تجارت وشولو نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړو یعنی دغه نه بدبختی دغه رهبرانو چې کاځي سم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو کاځي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود. ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود ولې ځینې تاسو و چې هغه په افغانستان کې د سکرینې تر سره کړل چې افغانستاني نظام ړنګ شول ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول پاکستان گاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته الته چې افغانانو سره څو شول په پلو باندې د افغانانو سره څو شول دا هیڅ نه پټ نه دی. دا کومنګ وایي چې مجاهدین د اسلام لپاره او د اسلامي روحیه جهاد کړي دي نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د ساور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودل کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړل.
لال صاحب کپټول کې دي تراشو پښتون صاحب موبایل قاضي صاحب موبایل تاسو موبایل یعنی چې هم هغه کسان چې د ساور کودتای وکړو هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانونو ته وروګو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکول ور د
خوشمې سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جزء چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی وی او د انتقالی عدالت پروسه که پلی شوی وی دغه نن کومه بی بندوباری چې منګ وینو او یو ځل بیا منګ د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خوښنۍ سره په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې داخل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وا د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خوښنۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بلاخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو ځواب ویلی وي هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نشو کېدلی نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه منګه بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې پک فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاس شو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پوره شوی په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضای نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره من ډیر هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري
پښتون صاحب تاسو خپم ورکې راکا گل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو
تاسو وګوري تورمن صاحب چې په لسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کسان ډیر کسان په دې کې دی چې په لسمه دوره نسبته شپږمې ولسمې دورې به تر تر او به اعتبار دوره و انتخابات هم پاک و کور د ټول شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا د ټول اسمه موجود وي نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علاقه درلوده ځکه چې په دواړو طرفو کې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنگ نه خېزل و نو هغوی کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول یې
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته مونږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیروتنو ته بیا ورونګرځو
زما پاکیده بلنی جمعی دا افغانستان سره استراتیجیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړی دي تقریبا اکثر د ملي جامع په همدې اساس باید د خپل ټول تعهدات تجمن وسی افغانستان نظام په چیرو شلو کالو کې په دې سره فلاري مخته د نظام اساسات چې ټول سول حکومتو سره خلق ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده مشته نظام مهم دی دنیا باید د نظام شاته ودرېږي او پرې نه ځي دا نظام یو ځل بیا د نیوی ملسیز په سر نوښت کې سره سي که نظام د اتدي شمجن انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بینملي د ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوی ملسیزي سرویش په نظر کې وساتو او پرې نږدو چې دا نظام خراب شي که څوک داخلي حکومت ته خدای راوړي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چاته ونه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ول خپل درنو ملمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او د غشان دولسي جرګې پخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړ
سنشمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنشمارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنشمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغل چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تاچ بماتا ویچ یارا مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی